په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوي دي. شاهین بنیرې ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خپرونه کې هرکلی وایم. په خپرونه کې تاسو لپاره د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زموږ اوونیزه خپرونه ستونزې او سرکار به هم اورې. خو ړومبی د منور شاه نه د دې وخت خبرونه اورو.
د خبرونو سرټکی د پاکستان فوج ادا کوي چې په خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان کې یې په هوایی بریدونو کې درش وسلوال وجلی. په افغانستان کې د 13 کلونو راهیسې قید د 302 وګړي خپل هیواد ته سپارل شوي او په عراق کې د تشدد په تازه پیښو کې یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان فوج ادا کوي چې د قبایلي سیمو په بیلابیلو برخو کې یې 13 ورځ د هوایی بریدونو پر مهال درش مشکوک وسلوال وجلی دي. د چارواکو په وینا د 1 کال راهیسې جاري د وسلوالو خلاف عملیاتو په دې اخري پړاو کې یې په خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي دي. د فوج د مطبوعاتي څانګې ISPR چارواکو بیګا مشال ریډیو ته ویلي د شمالي وزیرستان شوال سیمه کې یې 13 ورځ د وسلوالو په مرکزونو هوایی بریدونه وکړل چې پکې د بهرنیانو په شمول 10 وسلوال وجل شوي. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د ISPR د وینا تر مخه وسلوالو پرون د شمالي او جنوبي وزیرستان په پوله د پوز په یو پوستا برید کړی چې پکې یو پوځي وجل شوی او 3 نور جوبل شوي دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان پوز ویلي د وسلوالو خلاف د پروس کال اوړي نه شروع شوي عملیاتو کې یې څه باندې 2500 وسلوال وجلي او داراس په دې موده کې د امنیتي ځواکونو خواوشه 3500 کسان وجل شوي دي. بلخوا د دې عملیاتو په نتیجه کې په لکونو خلک هم بې کوره شوي چې د واپسۍ عملیې روان دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د 302 وګړي چې تقریبا 10 کاله یې د افغانستان په باګرام جیل کې تیر کړي 302 ته سپارل شوي دي. پینټاګون پرون په خپل یو بیان کې ویلي رضا احمد النجار او لطفی العربي الغریسی نږدې 2 هفتې مخکې په جاز کې 302 ته واستول شو. پینټاګان زیاتوي دا دواړه کسان د افغان حکومت د ملاتړ په ترڅ کې 302 ته سپارل شوي دي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د دواړخیزي همکارۍ د تړون له مخې دا دواړه کسان په 13 دسمبر میاشت کې افغان حکومت ته د باګرام جیل د ذمواریو د سپارلو راهیسې د افغانستان په جیلونو کې قید وو. نجار چې CIA د القاعده ډلې د مشر اسامه بن لادن د محافظ شک پرې کاوه په 2002 کال کې په کراچۍ کې نیول شوی و. د افغانستان د کونړ ولایت د عامې روغتیا مشر اسد الله فضلی وایي چې په دې ولایت کې د ماشوم پیدا کېدو پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه ډېره کمه شوې ده. نوموړي پرون مشال ریډیو ته په 13 شپږو میاشتو کې د خپلو څېړنو د نتیجو په هکله وویل.
کونړ کې خدای پدې چې موږ کلینیکونه په ټولو ساحو کې لرو، لري پرتو علاقو کې لرو او ځوانان په خپل اکثر کلینیکونه کې شته. زموږ ارقام وښودله چې په 13 شپږو میاشتو کې د الله فضل په رسمي شکل سره یو د پوتی واقع د خدمتونه نه درلوده.
د صحت په اړه سروېګانې ښایي چې د طبي عملې او سهولتونو د کمښت له وجې افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شامل دی چېرته چې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه ډېره اوچته ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پرون د عراق د انبار صوبې په بیلابیلو برخو کې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 300 کسانو ته مرګ ژوبله وخته. تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په فلوجه کې رامنځته شوې چې پکې د اسپتال ذرایع وای د ماشومانو او ښځو په شمول 15 کسان وژل شوي او 2 ژوبل شوي دي. دا مرګ ژوبله د امنیتي ځواکونو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمنځ په یو بل د ګولهبارۍ په نتیجه کې اوخته ده. فلوجه خار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې دی او د خار نه بهر سیمې یو وار بیا حکومتي ځواکونو نیولي. د ریپورټونو تر مخه امنیتي ځواکونو د یادې وسلوالې ډلې 11 کسان وجلي او دا راز په 13 ورځو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د اسلامي دولت وسلوالو پر خلاف بریدونو پر مهال 3 عام کسان هم وجل شوي دي. د ایران د بهرنو چارو وزیر جواد ظریف په ویانا کې د نړۍ لشپګو قدرتونو له استادو سره له اوګدو خبرو ورسته پرون ماخام د سلام مشورو لپاره خپل هیواد تستون شو. بلخوا یو مشر امریکایي چارواکی ویلي د ایران د اټمي پروګرام په سر مذاکرات به د جون د 1.5 یعنی اخیری نیټه نه واوړي. یاد چارواکی د نوم نه سرګندولو په شرط پرون خبريالانو ته وویل که دوی ته اضافي وخت پکار وو نو دوی ویلي چې دا خبرې اترې د جون 1.5 نیټه نه هم اوختلی شي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د خپل ایرانی، برتانوي، فرانسوي او جرمن سیالانو سره د ویانا په مذاکراتو کې برخه اخلي. په دې خبرو اترو کې د روس او چین چارواکي هم ګډون کوي. د دې مذاکراتو هدف یوې لوزنامې ته رسیدل دي چې له مخه به یې ایران خپل ایټمي پروګرام کې کمی راولي او په بدل کې به یې د دې هیواد خلاف لګېدلي نړیوالو بندیزونو کې نرمي کیږي. په زرګونو مظاهره چیانو پرون هم د ارمینیا سرخار ایروان په باغرامیان چوک کې خپلو مظاهرو ته دوام ورکړ او د پولیسو هغه غوښتنه یې ونه منله چې له دغه ځایه د وتلو امر یې ورته کړی و. د پولیسو مشر ولادیمیر ګیسپاریان پرون ماښام د فعالانو له یوې ډلې غوښتنه وکړه چې د مظاهرې لپاره دې له دغه ځایه د دې ښار آزادي چوک ته لاړ شي. نوموړي مخکې د دې مظاهرینو ته 30 منټه وخت ورکړی و چې له باغرامیان چوک نه وځي که نه وینو پولیس به د امنامان ټینګولو لپاره ګامونه پورته کولو ته مجبوره شي، خو زیاتره مظاهرینو د دې مهلت پروا ونه کړه او همدغلته یې خپلې درنې ته دوام ورکړو. دې فعالینو چې غورځنګ ته یې د ایروان بجلی نوم ورکړل شوی، د حکومت له اړخه د بجلی د نرخونو سیوا کېدو خلاف له څه باندې یوې هفتې راهیسې د ایروان په لارو کوڅو کې مظاهرې شروع کړي. اورسته خبر دا چې د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس پرون شپه اعلان وکړ چې د راتلونکو شپږ ورځو لپاره به د دې هیواد بانکونه بند وي. د دې ګام په اړه فیصله د یونان د مالي ثبات د شورا په غونډه کې وروسته له هغې وشوه چې نړیوالو پور ورکوونکو هیوادونو او ادارو د جون په 1 نیټه له ټاکلي مهلت وروسته له دې هیواد سره د مالي مرستو د منصوبې تازه کولو نه ډډه وکړه. د خبرونو پای
خبرونه مشالرو نور د چ منور شاه وړاندې کول او دونکو کو تاسو پروانه خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ د راپورونه هم اوریدل شي. د پاکستان فوج ادا کړی ده چې د پاکستان او افغانستان پولې د نږدې په هوایي بریدونو کې 23 وسلوال وجلی دي. د قبایلي سیمو نه د پارلمان غړی سینیټر صالح شاه وایي قبایلي سیمو کې د مالی بے قاعدگو پاړه پلټنه وشو.
موږ دا وایو چې قبایل کې دا پیسې چې راځي د قبایلو د وینو په بدل راځي چې دا خپل ځای ولې او دا پرورځلي قبایل چې دا واپس دي.
په سوات کې د هوټلونو مالکان وایي د بې ځایه امنیتي پوستو له کبله د سیمې د سیلګرۍ صنعت اغېزمن شوی دی.
بیا څه چې پوست دلو دي د اوسه پورې سونه د ګرد په دې باندې ونیو پرې چې پوستونو باندې یا څوک
سرکار به هم اوره د سیمې نړیوال سره یو شمېر راپورونه مشته تر پای د مشال ریډیو سره. اوریدونکو د پاکستان فوج ادا کړی ده چې د پاکستان او افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمو کې په تازه هوایي بریدونو کې 23 وسلوال وجلی دي. چارواکو مشال لیډو ته دام ویلي دي چې تېره ورځ شمالي او سویلي وزیرستان په شوال سیمه کې وسلوالو د پوست په مورچه بریدو کوچ په نتیجه کې یو سرتېری وجل شوی دی او درې نور جوبل دي. په دغه اړه تفصیل د عمر دراز وزیر په راپور کې و.
چارواکی وایي وسلوالو طالبانو شمالي او سویلي وزیرستان په پوله د امنیتي سرتیرو په مورچه برید کړی چې په موقع یې د غلطه یو سرتیری وژلې او درې نور یې ټپیان کړي دي. د دوی په وینا ژوبل شوي سرتیری یې د درملنې لپاره فوزي روغتون ته وړلي. د فوز استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د برید پخلی کړی او ویل یې دي چې دغه برید کې یو سرتیری وژل شوی او درې ژوبل شوی، خو د دوی لخوا د دغه پیښې ځوابي کاروایي په اړه څه نه دي ویل شوي. بل طرف ته 13 ورځ د پاکستان فوج اماړي کوسانګه ISPR په وینا جنگي الوتکو د شمالي وزیرستان شوال سیمو کې د وسلوالو په مرکزونو بمونه داغلي چې 10 وسلوال یې وژلي. دوی وایي وژل شوو کې غیر ملکي وسلوال هم شامل دي. د فوز دغه دعوې په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي او نه هم د شمالي وزیرستان آزاد سرچینو تصدیق کړی. شمالي وزیرستان کې په ځانګړي ډول تحصیل د تاخیل او شاوال غرایزو سیمو کې په دې وروستیو کې وسلوالو لخوا په امنیتي ځواکونو بریتونه زیات شوي دي. د امنیتي چارواکو په وینا 3 ورځې وړاندې شمالي وزیرستان میرعلي ډویژن سپین وام ته نږدې هم په یو ماین چاودنه کې 2 امنیتي سرتیری وژل شوي او 6 نور ژوبل شوي ول. د چارواکو په وینا وژل شو کې یو دفعه وزاله چارواکي لیفټیننټ کرنل افتخار جمیل هم شامل وو. شمالی وزیرستان کې وسلوالو پر ضد ضرب اعظم عملیات تیر کال جون میاشتې نه شروع شوي چې قریبا لس لکه خلک ترې بې کوره شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
اور دن کو دا پاکستان په قبائلی سیمو کې وخت په وخت د پرمختیایي پروژو د پاره د مالی پنګو اعلانونه کیږي. خو دغه سیمې ولس او د پارلمان غړي وایي چې دغه پیسې په ټیک توګه باندې نه خرڅ کیږي. او ځینې د پارلمان غړو خو دا غوښتنه کړې ده چې حکومت ته د دغه مالی پنګو د خرڅ په اړه باندې پلټنې وکړي. په دغه اړه باندې مجید بابر نور حال راکوي.
د پېښور د زراعتو د پوهنتون د باغوانۍ د څانګې مشر ډاکټر نورالامین چې په دې نږدو کې په قبایلي سیمو کې د کر کلي د یو شمېر مکمل شوو پروژو د سار د یوې کمیټې د مشر په توګه کورمې، باجوړ او مومندو قبایلي سیمې ته تللی و. مشال ریډیو ته ویلي چې د یادو سیمو انتظامیې او امنیتي ادارو په خلاص مټ دوی د سار دغې عمل ته نه پرېښوده او دوی یوازې هغو پروژو ته ورغلي کومې چې دوی ته د یادو سیمو انتظامیې ښودلي.
څومره چې د ایر ریګولرټي خبره ده په پروجیکټ کې دننه څو سیزونه خو داسې پوینټ اوټ شوي وو. دا ګورې یو جنرل امپریشن شته چې په داسې علاقو کې څوک خلک نه شي تللی، افسران نه ځي، سیکیورټي څوک باندې ځي، څوک سکي څوک سکي.
د پېښور د زراعتو د پوهنتون دغه کمیټې خو خپل راپور گورنر خیبر پختونخوا ته حواله کړی. خو څو ورځې مخکې د پاکستان په سینټ کې د جنوبي وزیرستان نه منتخب سینیټر صالح شاه د ایوان بالا نه غوښتنه کړې وه چې په قبایلي سیمو کې دي د مکمل کړل شوو او روانو ترقیاتي پروژو د څار لپاره د ایوان په غړو مشتمله یوه کمیټي قبایلي سیمو ته ولیږي. دا چې سینیټر صالح شاه ولې غواړي چې د ایوان کمیټي دي د څار دغه عمل ترسره کړي.
وړو چې قبایل کې دا پیسہ چې راځي د قبایلو د وینو په بدل راځي چې دا خپل ځای ولري او دا پرورژنې قبایل چې دا واپس دي چې څه نه څه خدا دوی په سمجھ کې راځي چې بهر ملکونو یا پاکستان موږ لپاره څه کړي دي او که دا پیسہ دغه ضایع شي تر فایلونو پورې محدود شي نو دوی ته خو تام ظلم وایي، زم ظلم ورته وایم، دنیا هم دې ته ظلم او ناجایز وایي. د خلکو معلومات او زما معلومات دا یو وزن لري چې دا پارلیمنت وګوري هغه
په قبایلی سیمو کې د ترقیاتي پروژو د سرنګوالي په اړه د قبایلی سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ دا نظر لري.
صرف د قبایلو نام استعمالیږي، باقي روپۍ حکومت هم اسې استعمالوي. د دومره اربونو روپۍ دومره انټرنیشنل لیول فنډز ورته میلاویږي په والته ګراؤنډ باندې نه یوز کېږي یوه روپۍ هم. او که این جی اوز دي هم همدغه پوزیشن یې دی چې صرف
د ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان مشر عادل گیلانی وایي چې په قبایلی سیمو او د پاکستان په نورو برخو کې په حکومتي او خاصه توګه د امریکایي د مالی مرستو د ادارې یو ایس ای آی ڈی د ترقیاتي پروژو کې د درغلو د شکایتونو لپاره یو ټیلیفوني هاٹ لائن جوړ کړی.
د دې ادارې مشورتیا هر ورځ د ریډیو، ټلویزیون او ورځپاڼو د لارې کیږي او په کومو کومو سیمو کې چې د یو ایس ایټ منصوبې روانې دي هلته مونږ بورډونه هم لګوو چې د دې ادارې په اړه پرې معلومات لیکل شوي وي او دا پریکړه هم شوې ده چې په کوم کوم ځایونو کې منصوبې شروع کیږي او د یو ایس ایټ مالی مرستې پکې وي، که حکومتي ادارې وي او که غیر حکومتي. هغوی به زموږ د دې ادارې بورډونه هلته ضرور لګوي چې پرې لیکل شوي وي چې څنګه عام ولس د درغلو شکایت کولی شي.
په قبایلی سیمو کې د ترقیاتي پروژو د څار لپاره یو شمېر حکومتي ادارې شتون لري خو د دغو ادارو د آډیټ کلنی راپورونه نه پټاګه کیږي.
دا مشال ریډیو دا.
د نیشن ورځپاڼې لیکلي دي د وزیرستان په پوځي عملیاتو کې تر ټولو زیات تاوانونه ولس ته رسېدلي دي خو نه حکومت او نه پوځي مشرانو د دغه سیمې د بې کور کړل شوو کورنیو د ستونزو د هواري لپاره څه ګامونه پورته کړي دي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد اورو.
په نیشن ورځپاڼه کې افراسیاب خټک لیکي چې کله په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یو کال پوره شو نو د پاکستان پوځ په دغه عملیاتو کې د وژل شوو وسلوالو شمیرې وښودلې او د هغو عسکرو د قربانیو ستاینه هم وکړه چې په دغو عملیاتو کې برخه اخیستې. لیکوال وایي باید د دغه عسکرو د قربانیو ستاینه وشي چې د خپل هیواد د ګټو لپاره وجنګېدل. خو بیا دا پوښتنه هم ده چې د هغو قبایلو او خاص کر د شمالي وزیرستان د ولس د پرهرونو ستاینه او پوښتنه به څوک کوي چې په دغه عملیاتو کې کورونه وران شول او خپلوان یې وژل شول. په دغه سیمه کې په سلګونه مشران وژل شو خو نه پوځي او نه حکومتي مشرانو کله د دوی پوښتنه وکړه او یا یې له کورنیو سره غمرازي وکړه. نیشن لیکي په وزیرستان کې د 1300 کلونو راهیسې د نامعلومه وسوالو لخوا خلک وژل شول. د هغوی مړي په لارو کوڅو کې سره د یو لیکلي خط غزار کړل شو چې دوی د جاسوسۍ په تور کې وژل شوي دي او باید نور خلک ترې عبرت واخلي. خو د دغو پیښو د مخنیوي لپاره هیڅ اوبه نشول او دا ځکه چې دغه سیمې د ستراتیژیک ژورتیا له وجې ځینو قوتونو د خپلو ګټو لپاره استعمال کړي او لا هم استعمالیږي. ورځپاڼه لیکي د 2000 لومړي کال وروسته چې کله امریکا په افغانستان حمله وکړه نو د طالبانو ګڼ مشران وزیرستان ته راغلل. د هغه وخت د پاکستان په پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف ته تورونه هم دي چې وزیرستان یې د طالبانو او القاعده مشرانو ته ورک. دوی دغلته پټنځایونه جوړ کړل او دا شان یې له دغه ځای په افغانستان کې عملیات پیل کړ او په دې هر څه کې د وزیرستان خلک وزورېدل او بیا وروسته په خپلو کلو پرېښودلو مجبور شول. په دغه سیمه کې له دغه وروسته وخت په وخت پوځي عملیات وشو، ډرون حملې پیل شوې او وزیرستانیانو لپاره یې خپل کلي او کورونه د اوسېدو وړ پاتې نه کړل او د پاکستان میډیا هم د دغه خلکو مسلو ته هیڅ پام ونه کړ. د روان کال د جون په 2 چې کله د بکاخېلو په کیمپ کې امنیتي عسکرو په کډوالو ډزې وکړې نو میډیا دغه خبر له پامه وغورځبو او صدغه شان حال د ټول وزیرستان اهم دی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرغ شو په بس دغه مړی مراد اوس مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نجوند سره نسته. دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د خزو د حقونو د دفاع لپاره کارکونکې ادارې عورت فاونډیشن چارواکي وایي چې په پاکستان کې د عدم برداشت او د خزو پر ضد تشدد پیښې زیاتې شوې دي. بلخوا د کلتوري او ټولنیز چارو پوهان وایي چې د عدم برداشت او د خزو پر ضد د تشدد بنیادي وجې سم اسلامي تعلیمات نه وړاندې کول او د کلتوري زده کړو کمی دی. په دغه اړه انیس اجمل راپور وړاندې کوي.
پولیس چارواکي وایي د خالی په شپه د پېښور اشنغرۍ تاڼې په کچي محله کې یو تن د پیسو په لانجه یو کور ته ننوتې او څلور ښځې چې خویندې وې وژلې او یو ماشومې زخمی کړې دی. د بشري حقونو د ادارو تر مخه په پاکستان کې او په تیره بیا په خیبر پختونخوا او فاټا کې هم اکثره د ښځو پر ضد د تشدد او د عدم برداشت پېښې مخې ته راځي چې له وجې یې ګڼو ښځو ژوند هم له لاسه ورکړی دی. د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکي ادارې عورت فاونډیشن یو مشره رابعه هادي وایي چې په پاکستان کې تیر کال د سیاسي کړکېچ باوجود هم د 2014 کال پرتلا په 2014 کال کې د ښځو پر ضد د تشدد په پېښو کې شاوخوا 8% زیات اتواله راغله دي.
ریپورټډ کیسز چې 2014 مونږه کمپیریزن کړو 13 سره نو ډیسپایټ پولیټیکل سچویشن اند سټن ان دی کنټری سټټیسټکس شو رس 13 کې 7800 سمثینګ او 2014 کې 10000 نمبر برابر دا کیسز لاړو دي.
ربیع هادی سیاتوی د خصو پر ضد تشدد او پټولنه کې د عدم برداشت زیاتې دوه وجه سم اسلامي او کلتوري تعلیمات نه وړاندې کول او سخت دریځي ده. مذهبي سکالر پروفیسر قبلہ ایاز بیا وایي چې اسلامي تعلیمات کله هم د بیګنا خلکو د وژنې اجازه نه ورکوي او د برداشت او د زغم درس ورکوي.
معاشرہ چکم دا پا پاکستان کے اور خاص کر زمون کو خیبر پختونخوا کے دا خو دے برداشت پا اساس پانے مبنی وا اور دیر خیستہ دلتا منگا دے یو بل سرا دے احترام کو اصول قائم ہوا اور اما کرام ہم پہ دیر خفا دی وہ آنو قوڑی کی دا صورتحال ہوئی مگر دے زمون زادر روایات چکم دی آخو دے احترام پا اساس پانے
دا کلتوری چارو پو پروفیسر راجولی شاہ خٹک وائی چی پخابا دا پختنو پٹولنا کی پرخز لاس اچتول دیر بد گنل کی دا نوموړی زیاتوی خزی تاسو په قتل او دغه احترام نه کول د پښتنو د کلتوري اقدارو پر ضد ده.
کلتور د ته ضروری دي کنه یا یو قانون د ډېرې مودې نه په پښتنو کې اول خو خپل روایاتو پته نه په یو لحاظ باندې داسې په یو انتشار کې ژوند تېری زنانه اصلي طریقې کې کمزوري وه کمزوري نه وه د هغې خپل مقام لپاره لاس اچتول چې دی نو دا یو شرم و د دې شرم نه په قدج بچېدلو ده شرم خو بیا مخکې لیکل پرې غور ته نو اوس حالات داسې راغلو اول کو کلتوری تعلیم اڈوشتا جائے گا پہلے کی کلتوری تعلیم بننے لگا تو بیا اگر اخلاقی فلسفہ بننے لگا رہا
د نفسیاتی ناروغو ډاکټر خالد مفتی وایي چې په خیبر پښتونخوا کې په تیرو سو کالونو کې د نفسیاتی ناروغانو شمیر زیات شوی دی. نوموړی زیاتوي چې د پښتنو په ټولنه کې د عدم برداشت او نفسیاتی ناروغو د زیاتېدو بنیادي وجه بد امنی، معاشي حالات، د قوانینو نه عملي کېدل او د منشیاتو کارول دي.
اکثر منگورو کے پیرنٹس کے لیے وقفلوں کے جھگڑے کے یا وہی برداشت کم دے کل کل جماعت کے جھگڑے ہوئی اسکول کے بعد آدم برداشت ہے ٹیچر منگ ٹیچر جیسے ٹرین نہ دی شری اور معمولی خبر آبادی آگوئی اوسا ہو باسی آگا بیا معشومان کے لیے کل لے گی آگوئی کے بیا ہم سو بھائی بغاوت دیا بغاوت دے غصہ کرائے اسپورٹس فیسلٹیز بالکل نہیں تھا ٹیررزم دے خطرہ دے فلان کی سڑک باندھے نزا ناکیے لگے دلیری عام خلقوں کے غریب تب کر کے احساس معرومی سائیکولوجیکلی وہ معصوم دے اختر اور رضوان دے تاسو گورے تو تحفہ بسا اور کے تاسولہ زیاد خلق اگر دوا اور کی گنج اور کے نمون خو اسباق اور سبقوں نے چیزی استاد دے شدت سبق اور کے ملا دے شدت سبق اور کے
ڈاکٹر خالد مفتی زیاتوی دے تشدد اور عدم برداشت دے مخنیوی لپاره باید داسی مرکزونه زیات جوړ کړل شي چې پکې خلکو ته د خپل حقونو، کلتور او د نفسیاتي ناروغونو د بچ کېدو په اړه پوها او روزنه ورکړل شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د پې ډیسټریټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
او سرزو خیبر قبائلی سیمې ته چرته چې پولیټیکل انتظامیه پروژه کې د سیزونو د بایو کنټرول کولو لپاره کمیټه جوړ کړې دي. دغه کمیټه کې څوک دی او دا کمیټه څنګه کار کوي په دغه اړه باندې فرهاد شینواری نور تفصیل راکړي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو د روژې په میاشت کې په لنډي کوتل او جمرود بازارونو کې د خوراکي توکو د نرخونو کنټرول کولو لپاره کمیټې جوړې کړې دي او د تیرو څو ورځو راهیسې په بازارونو کې هر ورځ نرخونه ګوري. د خیبر ایجنسی د لوړګي پولیټیکل تحصیلدار دفتر خان د نرخونو کنټرول کولو دغه کمیټې د کار په هکله مشال ریډیو ته وایي.
پرایس کمیټې مې جوړه کړې وه، هغه کې مو دکاندار دی فروٹ والا کسبون دی سبزی والا دٹو سرکشن سرو دغه تم یو ریټ ټایون کار غم بکیدا نوټیفایډ کار په بازار کې ان شاء الله غمنه لګي عمل پکیږي. اج کی عمر تقریبا اوس پر 20 پر کسان باندې ولي هغه ته بکیدا د وی درې جیل ور کو غنا بدر سره پنیشمنت کو ور کلاو جر منا په ولا ګول راډی راک چې صرف هغه آرډر کمپلایانس ته پورا
خو بیا د سیمه او تن شاه رحمان وای چې دې کمیټې ول په کار دی چې په بازارونو کې په مستقله توګه په نرخونو باندې نظر وساتي.
پکار دادی چې دا کمیټی چې دا چک خپل نظر هم داسې په بازار باندې وساتي چې دا قیمتونه هم داسې کنټرول یو لږه غوخه بچو مخې په 300 روپۍ سره وس په 150 روپۍ و نارې غوخه وړه او غټه غوخه بچو هغه په 350 او وس په 300 پلس باندې دا نو داسې ډیر قسم اقدامات شوی چې غریب خلک دینه مطمئن دي او دا عام ریټ ته هیڅ په کې زیات نه شکړي.
همدارنګ د جمرود پولیټیکل چارواکي وای چې دوی ته هم دلته په بازارونو کې د خوراک څخاک سیزونو په لوړه بای باندې د خرڅولو شکایتونه ملو شوې دي او دوی هم ورته د نرخونو کنټرول کولو کمیټه جوړ کړي او چې کوم دکانداران د نرخنامو مطابق سیزونه نه خرڅوي نو د هغوی پر ضد به کاروایی کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په اونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
تیر وختونو کې به د ګرمۍ په موسم کې د پاکستان د میدانی سیمو نه ډېر خلک د پښتونخوا سیلاني سیمې سوات ته تلل. خو د سوات د هوټلونو د اتحادیې مشر زید خان وایي چې د امنیتي ستونزو له کبله سخت کال سوات ته د راتلونکو سیلګرو شمېره ډېره زیاته کمه ده. زموږ د همکار اسرار عالم مومند سره د خبرو په وخت نوموړې زیاته کړه.
دې وخت کې سوات کې تقریبا 350 پورې هوټلې فنکشنل دي، روانې دي، او د هغې سره د 400 پورې رستورانټ کار کوي. خو د بده مرغه دلته کې هغه ټوریزم په هغه سیاحت په هغه سیلګري چې ده هغه شان نه ده څنګه چې په کار ده. د هغې لویه وجه دا ده چې زموږ سړکونه د کنټراتو نمونې پیش کوي، عالمی ادارې زموږ سره خپل تعاون کوي، هغې په اربونو روپۍ پونډونه دې لپاره ورکړو. خو زموږ حکومت نه اهل دی چې هغه کم پیسې ټکې دې لپاره راشي په بنده کارو کې. نو د هغې له وجې نه چې څوکم راشي نو هغه چې واپس ځي نو هغه بیا زموږ هغه امیج چې دی زموږ کوم هغه خلا هغه دغه چې د هغه په باندې غلط اثر پرې باسي او هغې ډېر تکلیفونه برداشت کړي. نو په دې وجه باندې مېلمانه بیا چې نور هم څوک راځي هغه مارکیټنګ چې کم کېږي نو هغه ونه شي الټه په هغې اثر کوي. او ټوریزم موږ په دې 100 کالو کې موږ ګورو چې هغه ورځ په ورځ خرابېږي. دا د 2019 تر دې وخته پورې موږ پروس کال یا د هغې نه مخکې چې موږ کم تجزیه کړې یا څومره خلک راغلي، نو په 2012 کې تقریبا 1,00,000 خلک راغلي. بیا په 2014 کې سوات ته 80,000 خلک راغلي. په 2015 کې دا چې اوس روان دی نو د اوسه پورې موږ چې کم اندازه اخلو دا جون میاشت ته د 1,500 پورې خلک نه راغلی. او دا میاشت په پروژه کې تېره شي مزه نشته دي. د 2008 نه بلکې 2004 نه مخکې بسواته ته 3.5 لک خلک راتلو سیلګرۍ له چې پای کې به د 40,000 روانه د 80,000 پورې غیر ملکیان هم. خو د هغې نه وروسته کله دلته ملیټنس شروع شو او عادات خراب شو نو موږ د اندازې مطابق چې په دې 2008 کې زمونږ د هوټلو انډسټریس ۱.۵ اربه روپۍ نقصان رسېدلی او زمونږ نو دغه رنګ په دې سواد باندې 70,000 روپۍ د سواد معیشت ته نقصان رسېدلی.
زید خان صاحب، دغه چک پوسټې خو د دغه سیمې د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره دي، نو آیا دې سره چې کومه سیلګري د هغې ته وده میلاوېږي او که سیلګري ته نقصان رسېږي؟
نو چک پوسټ خو یار من ته خلک ځینې یو چک پوسټ دي که نه په یا پېښور کې حالات ښایي او یا د سوات حالات د پېښور حالات یو شان، بیا د چک پوسټ کم ضرورت دی. بیا که چک پوسټ دی نو دوی د اوسه پورې څونه دشګر په دې باندې ونیو پورې چک پوسټونو باندې یا څوک پاګل دی څوک چې یار هغه په دې په چک پوسټونو راځي چې ورځ هم ونیسه. نو دا که دوی یو طرف ته ناسي د امنیت لپاره او واقع کېږي او هغې مخنیوی کولی شي. خو عجیبه خبره ده د دوی په موجوده دی کې هم کم ځای کې د دې کیمپونه دي، کم ځای چک پوسټ دي، هم هلته کې واقعات کېږي، ټارګټ کرنګ کېږي، د دوی د پوز لاندې کېږي. او تر اوسه پورې دا په 100 کسانو ووجلې شو. په ما حمله شوې زما ملزم تر اوسه پورې گرفتار نه شو. نورو چې څومره شهیدان شوي دي یا زخمیان دي د هغو کسان تر اوسه پورې چا ونه نیول نه سزا کړی شو. نو امن څنګه راځي او د دې موجودي نه پیدا سره
د سواد د هوټلونو د اتحادیې مشر زید خان چې زمونږ د همکار اسرار الله مومند سره یې خبرې کولې. درنګ شیبیلا په پښتونخوا کې د غرمې لس نیمې بجې کیدونکې دي. د منور شاه مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته د قومي او نړیوالو بدبواتونو تاسو ته مهمې برخه وړاندې کوو.
د پاکستان پوځ دا کوي چې د قبایلي سیمو په بیلابیلو برخو کې تیره ورځ د هوایي بریدونو پر مهال دریش مشکوک وسلوال وجلي دي. د چارواکو په وینا د یو کال راهیسې جاري د وسلوالو خلاف د عملیاتو په آخري پړاو کې یې په خیبر ایجنسۍ او شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي دي. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا دفاع وزارت وایي د تیونس دوه وګړي چې تقریبا لس کاله یې د افغانستان په باګرام جیل کې تیر کړي خپل هیواد ته سپارل شوي دي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیزې همکارۍ د تړون له مخې دا دوه کسان په 13 دسمبر میاشت کې افغان حکومت ته د باګرام جیل د ذمهوارۍ سپارلو راهیسې د افغانستان په جیلونو کې قید وو. د افغانستان د کونړ ولایت د عامې روغتیا مشر اسدالله فضلی وایي چې په دې ولایت کې د ماشومانو پیدا کېدو پر مهال د میندو ماشومانو مړینه ډېره کمه شوې ده. د صحت په اړه سروېګانې ښایي چې د طبي عملی او سهولتونو د کمښت له وجې افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شامل دی چېرته چې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه ډېره اوچته ده. پرون د عراق د انبار صوبې په بیلابیلو برخو کې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 13 کسانو ته مرګ ژوبله وختې. تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په فلوجه کې رامنځته شوې چې پکې د ماشومانو او ښځو په شمول 15 کسان وژل شوي او 8 ژوبل شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ویانا کې د نړۍ لښپګو او قدرتونو له استادو سره د اوږدو خبرو اترو وروسته پرون ماښام د سلام مشورو لپاره خپل هیواد ته ستون شو. بلخوا یو مشر امریکایي چارواکي ویلي د ایران د اټومي پروګرام په سر مذاکرات به د جون د 1 یعنی اخیری نیټې نه واوړي. ایران د خپل لانجمن اټومي پروګرام په سر د نړیوالو بندیزونو نه ځان خلاصولو لپاره شپږو سترو قوتونو سره مذاکرات کوي.
مهم خبرونه مو اورېدو. اوریدونکو سترو اسلام آباد ته چرته چې راوی اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او د هغې نه تاسو ته مهمې برخه وړاندې کړي.
اکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کلي کې پاکستان ته پیښ په چیلنجونو کې د بجلی بحران د ټولو زیات اهمیت اختیار کړی دی او په خاص توګه په دې اوړي موسم کې د بجلی بحران چرته د حکومت په مشکلاتو کې اضافه وکړه. هلته حکومت دا باور ورکوي چې کال 2018 پورې به ملک کې د لوډ شیډنګ خاتمه وشي. خو پاکستان کې توانایي بحران په اړه نړیوال مالیاتي اداره د IMF رپورټ سبل سوای. ادارې مخکلي کې IMF خپل یو اعلامیه کې د پاکستان توانایي شعبه ملکی معیشت لپاره تباکون ګرځولې او کم صورتحال چې IMF وړاندې کړی دی داغې مطابق توانایي شعبه قومي خزانې ته نقصان رسوي او د دې نه ملکي معیشت هم متاثرېږي. ادارې زیاتوي IMF پاکستان ته مشوره ورکړې ده چې پاکستان دې د بجلی په بلونو کې رعایت ختم کړي او توانایي په شعبه کې قبایل لپاره دې کوټلي اصلاحات اوچت کړي. ادارې په وینا اصل مسله رعایت ختمول نه دي بلکې د بجلی د بلونو وصولي په لویه پیمانه د بجلی غلا ودرول او د بجلی نظام کې بهتري لپاره کار کول دي. ادارې وایي حکومت کې د بجلی په پیدا بار کې اضافه هم کوي خو د بجلی نظام کې خرابیانو له وجې د بجلی نظام اضافي بوج نشي برداشت کولی. باید چې حکومت د بجلی نظام جدید جوړولو کار مرحله وار شروع کړي ځکه چې دا یو ډیر ګران او اوږد مهاله منصوبه کار دی چې پکې کلونه لګیدای شي. اداري اخیری کلی کې وفاقي حکومت او صوبایي حکومتونه د بجلی مسله ومبه ترجیح وګرځوي او دا د پجنګي بنیادونو هوار کړي. صرف په الزامونو او درنو کار نه کیږي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د پېښور په هشنغرې تاڼې په حدودو کې د څلور خویندو د وژلو پېښه د افسوس وړ ده. ادارې وایي د ملزم په اړه ویلې کېږي چې اسپیشل پولیس سره یې تعلق لرلو او په مبینه توګه سره د خپل پلار یو ګاونډي کور ته ورننوتو او هلته یې په زنانو ډزې وکړې. ادارې لیکي د دې پېښې په اړه په مختلفو اخبارونو کې مختلفې کیسې بیانېږي خو دا خبره کېږي چې د ملزم د وژل شوو خویندو ورور سره د پراپرټۍ د لیندین شخړه وه. د ادارې په وینا وجه څه هم وي خو د دې خبرې جواز نه جوړیږي چې څوک دې سره د وسلې چا کردنه نشي او ډزې دې وکړي. ادارې مخکلي کې یو طرف ته د بې وسی ده او بل طرف ته د سپیشل پولیس اهلکار فرض جوړیږي چې ولس ته د تحفظ ورکړي. د دې پېښې نه د پولیس د تربیت خبره هم راځي او دا سوال روچتېږي چې آیا د پولیسو محکمه د خپل اهلکارانو د وسلې د استعمال تربیت د هغې اخلاقي صحت اندازه کولو بغیر ورکوي. باید چې ملزمان دې ونیول شي او د دې پېښې تفتیش ته یو ذمېدار افسر نه وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ایکسپریس ټریبیون سپانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې د غیر سرکاري ادارو یا انجوګانو لپاره یو قانون جوړیږي کوم کې چې به حکومت د ادارو سره نړیوالې مرستې د سار لاندې ساتي. بلخوا یوریشیا مجلې لیکلي دي چې امریکا د افغانستان نه وتل غواړي او دا هیواد کې د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې کامیابول غواړي، خو په دې لړ کې پکار ده چې ځینې خبرو ته پام وشي. د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې منور شاه وړاندې کړي.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې اداریه کې راغلي د پاکستان په سینټ کې د انساني حقونو کمیټې ته ویل شوی چې په هیواد کې یوازې د 15% خیریه ادارو یا تنظیمونو د مالی چارو په هکله تفصیلات شته، باقی پاتې د 15% غیر سرکاري ادارو په اړه دا معلومات نشته چې دوی ته له کومه ځایه مالی مرستې راځي او دوی یې څه ډول خرج کوي. د ورځپاڼې په وینا د یادې کمیټې په غونډه کې دا خبره هم مخې ته راغلي چې د کورنۍ او نړیوالو خیریه ادارو او تنظیمونو د څارنې لپاره ضروري قانون سازي نشته چې په نتیجه کې یې د دې ادارو د مالی او سیاسي هلو ځلو د شفافیت نظام شتون نه لري. په دې غونډه کې ویل شوي چې ډېر ژر به دې لپاره ځانګړی قانون جوړ کړی شي. ورځپاڼه وایي چې دې لپاره حکومت د بهرنو مرستو د اکټ په نوم یو قانون جوړوي، خو د دې قانون د عملي کېدو په اړه یو شمېر اندېښنې دي. مثلا دا چې په خیریه او غیر سرکاري ادارو کې د ان جی اوز نه علاوه مدرسې هم شامل دي، کومو ته چې د بهر نه چندې او مالی مرستې راځي، خو زیاتره مدرسې د حکومت سره رجسټر شوي هم نه دي، نو په هغوی به دا قانون څنګه عملي کېږي؟ ورځپاڼې لیکي دا اندېښنې په دې وجه هم د پام وړ دي چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان کې هم ویلي وو چې د هیواد ټولې مدرسې به رجسټر کوي، خو دې لړ کې د نشت برابر پرمختګ شوی دی. په کار دی چې بلا تفریق د ټولو غیر سرکاري ادارو رجسټریشن وشي او د دوی مالی چارې د سار لاندې راوستل شي. بلخوا یورو ایشیا مجلې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې وایي په داسې حال کې چې افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو جنگي مشن اثر ته رسیدلی او دا مهال کم شمیر نړیوال ځواکونه د افغان ځواکونو د تربیت او لارښوونې لپاره دغه هیواد کې پاتې دي. افغان ځواکونه به تر هغې په مؤثره توګه د وسلوالو طالبانو مقابله وکړي تر څو چې ورته امریکایي مالي مرستې دوام ولري. مجله لیکي افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د جوړېدلو نه پس د وسلوالو سره د جوړجاړي خبرې بیا توندې شوې او په دې کې پاکستان هم د مثبت کردار لوبولو ژمنه کړې، خو د وسلوالو له اړخه به ممکنه ده هغه پخوانی شرط د مذاکراتو د ایجنډې په سر کې وي چې بهرني ځواکونه دې په مکمله توګه د افغانستان نه وځي. د مجلې په وینا د سولې د مذاکراتو د کامیابولو لپاره امریکا دومره کولی شي چې د دې هیواد نه په مکمله توګه د خپلو ځواکونو د ایستلو نیټه ورکړي.
منور شاو چې د نړیوالو مدوازو ته کتنه کول اردوونکو اوس وخت شوی دی زموږ د ونیزې خپرونې ستونزې او سرکار کې نن د بکاخیلو په کیمپ کې د بې کورشو خلکو په ستونزو باندې غږیږو. د خپرونې تاسو دپاره مجید بابر وړاندې کوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې به واوري چې د شمالي وزیرستان د بې کوره شو خلکو لپاره د کډوالو بکخیلو کیمپ کې د پاکستانی پوز امنیتي سرتیرو سره کیمپ ته د رسمي اجازت نامو په سر د شخړې په نتیجه کې دوه کډوال وجلې شوي او نه نور ژوبل شوي ول. د دې نه علاوه په کیمپ کې میشت شل دره کورنۍ د یو شمیر نور ستونزو شکایتونه هم کوي. دا چې په یاد کیمپ کې کډوال څنګه ژوند تیروي او دوی د کومو ستونزو سره مخ دي، همدغه د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
کیمپ کې اوسه داسې ګڼه لکه یو قیدی نه وي چې قیدی لکه یوه مرغۍ چې پنجرې ته واچوي او قیدی. زه خو خپله داسې وایم چې ماته خپل ځان داسې لیده شي
خبر
په یاد کیمپ کې د کډوالو د یوې کمیټې مشر منور شاه نه مو پوښتل چې د بکخیلو کیمپ ته د ننوتو څه طریقې کار دی. نو منور شاه وایي
مونږ د کمل بهر راځي نو سهار وختي تقریبا 7 بجې باندې اوټ پاس ورکول شروع کیږي. د دې نه مخکې مونږ نشي تللی. هغه دی چې کله پرچې ورکول شروع کړو نو مونږ یو لاین جوړ کړی وي. آلریډي سهار وختي کسان راوتي وي، د لمانځه سره راوتي وي او یو لاین یې جوړ کړی وي. پای لاین کې خپل نمبر باندې کاس ورته ودرېدلی وي. نمبر باندې هر یو کاس خپل آی ډي کارډ ورکوي، بیا پرچې ورکوي، یو پرچے وڑو کے سنتا ور کبھی بتا مان لے گئے. دعا چیک پوسٹ دی تقریباً 300 میٹر سو لڑے فاصلہ دے روڈ پورے آگا مونگ پیدل بنے تھے کبھی لیڈیز ہم مسلمان ہم مونگ تو لگتا گا پیدل بنے دی الٹا کی دعا چیک پوسٹ دی دعا چیک پوسٹ بنے مونگ چیکنگ مشی الٹا مونگ دا پرچے ہو کا تلاشی جتا سارا پرچا بھی نو گتا ہے جتا دور کو جتا سارا پرچا نہیں نو آگا بھی واپس رہو لے گی
دا پرچے تا سو چاتا کھائے او دا پرچے در کئی سو
یار چین کے ہو نور چوک نستا جی گا نا مونگ سارا ہو پس آئی ڈی پی زی مونگ آرمی دے مونگ سارا فوج دے نو مونگ پرچے مونگ تا پرچے فوج را کبھی او مونگ خائی ہم پرچے فوج تا پل چک پتن منی ہم والتا آرمی دے چکا مونگ تا انٹری پوائنٹ ورتا وائی انٹری پوائنٹ مندے مونگ تا آؤٹ پاس ایشو کے گی التا مونگ تا آؤٹ پاس ایشو شی نو آگا آؤٹ پاس مونگ جان سرا کو کارڈ سرائے مونگ پا فرسٹ پیک پوسٹ مندے ورتا ہو خائی اگا نا پس مونگ یہ پا سیکنڈ مندے ورتا ہو خائی بیاغا ایگزیٹ پوائنٹ پیلا کالتا نا بی مونگ بھارو گی دا دواز یونا دی دا غام دا آرمی دی یہ چکم دی مونگ تا آؤٹ پاس ایشو کے گی آگا التا ہم آرمی دی
تاسو باہر راشے نو بیا تاسو چو واپس رئی نو دا دیخ پل کم ٹاکل ایک ٹائم دے چی پا دے ٹائم برا دی کنا تاسو ہر ٹائم رات لے شے
جی بلکل مخام چھے بجے خیلی دی جی چھے بجے پورے دا خل مسم سارا تقریبا دی ٹائم چنچوی کے دا لکن یو وقت پورے 8 بجے پورے مونگنا تلے دے سوی بل وقت 6 بجے پورے خیلی او بیا دی مونگ سارا تاون کبھی گا نا کسوک لیٹ ہم سی بیا دی مونگ رے دی لیٹ ٹائم مونگ لگا ایون زیتا خلا مخام را گلے ما مصفتن 10 بجے بندیم را گلے ما نو دی حالات تا گوری بیا کسرا پہ دی لیٹ ٹائم اخفل چکم دی فارمل آفیس لی ٹائم تقریباً 6 بجے پورے 7 بجے پورے پہ دی
او تاسو جکالا واپس را دی او دی کیم تن نو دی نستاسو تالاشی پا کم انداز تر کی گی
زمان تالاشی بھی دیفنیٹلی کی گی اور چاس بند کی گی تو زگین بم دیکھے گی دا سامان دا پارا دا سامان دا پارا جکم زمان سارا سامان وی اربانا کی وی یا بوری کے بوجی کے را سراوی یا پیٹی کے وی نویغ دا پارا یو دوا کسان مخته و درولی وی آغا آل تا بگوری مونگ چکا مونگ پا خلا جبونو که جکم سامان وی یا وسکوتونا وغیره نو آغا بیا دی مشینم لگا ولی وی و خلا پلاسم بندیم زمونگ تلاشی و کو
خا در لیڈیز در پار لیڈیز خلق دی آغا داغی تلاشی کئی
جی بلکل اگر پار لیڈیز
نو تاسو چی واپس ہے که را دی دیست تاسو تلاشیو که تاسو خپلو سیمو تا خپلو زی تلاڑ شی خپل کیم که خستا چی کما کوتا دال تلاڑ شی آیا پا دغا طول کیم که دا پاکستان دا پوز لخوا کما گزما کی گی روزانه کم گشت کیږي تاسو باندې کم نظر ساتل کیږي
مونږ کلا واپس راځي کین کې نو مونږ تاسو پرابلم نه وي سمسان نه وي آرمی زمونږ باندې گشت نه کوي بالکل دی خپل نظر به وي مطلب دی خپل ځایونو نه او زمونږ ته کم کالو نه دی هلته آرمی کسان نه راځي زمونږ کورونو ته نه راځي زمونږ په روډونو باندې نه راځي او مونږ ته مطلب دی چې په کیمپ کې دننه د آرمی سایډ نه هېڅ قسم ته مشکل نشته دی نی په موږ باندې مطلب د نه زمونږ تلاشي کوي کیم کې دننه نه زمونږ مطلب دی څنګه اول کوي کیم کې دننه یو فرینډلی انوایرمنټ دی آرمی او آی ډی پی سمیانس کې نو هغه یو مثالی ماحول دی کیم کې دننه دا کم آرمی او دی آی ډی پی سمیانس کې دی
تیره ورځ کومه مسله شوې وه چې کوم یو کسان راتلو او هغوی نه پرېښودل کېده نو بیا دا څه وشو چې داسې چې دا ته وایې چې دومره مثالي ماحول دی یو طریقې کار جوړ دی نو بیا غلطي د چا ده او دا ولې داسې شي
ببر صاحب خبره دا دی چې زه د کیم کې دننه هم ډیلي حساب سره د کوم زمونږ بیهیویر دی هغه خبرې کوم بکې ما د ته مخکې خبره وکړه او پاس جوړول او لاره کې چیکنګ کول بار وتل دننه راوتل په دغه ځای کې لږ حالات سخت وي مطلب دے چھے سڑے مایوس آوی پختلا مخا وطلے نسے پختلا مخا رتلے نسے آزادانہ مومنٹ نسے کولے نو آم مسائل دیفنیٹلی وی او دلتا ہم مسائل راضی ہم دلتا راضی او اتفاس بندے راضی پچھے پسنو بندے راضی
او دلته مطلب دی بیهیویر څه کم دی هغه سړي سنس کېږي او لږ سړي جذبتي کېږي او دغه وجه دی څه کم دلته کې ډېر څو کسان پکې وفات شول او لنجا راغلې وه نو هغه بالکل دهې آؤټ پاس څه کم کسانو ته پرابلم دي مسایل دي د دې وجه نه راغلې وه نو آؤټ پاس جوړول څه اسانه خبره نه ده صحیح خبره ده لیکن موږ ته پرابلم وي
ته چې اسانه خبره نه ده نو څه تپوسونه کېږي دنه چې آؤټ پاس ته جوړې
یاره خدا دې مجید بابر صاحب تاسو ته پته دی ګرمي موسم دی روجام دی او دغه مخکم ګرمي وه نو دغه سه موږ راځي هلته لاین کې لکه رش وي نه خپل انتظار به کوي او کسان ای ډی پی زیات دي ما ته وویل څلور فیصد دي چار فیصدونه دي په دې کې د خدای کسان راغلي دي ای ډی پی ساده زیات دی او دوی هلته څلور کسان یا کله کله پنځه کسان نارمي والا ناست وي هغه موږ ته آؤټ پاس جوړوي نو هغه ډېر زیات تیم اخلي مطلب موږ پلان کې ورتلل بیا هلته آؤټ پاس جوړول هلته پوسونه کول څو کسان یې لیډیز څومره دي ماشومان څومره یي که نه نو هغه بیا د کیپ آؤټ پاس باندې دوی د خپل کپۍ کې هم نوټ کوي نو ټیم اخلي وخت اخلي نو کسان ګرمۍ کې هلته ناست وي مده کې ماشومان هم وي لیکن موږ مطلب ځوانان هم کېني او لیډیز هم راځي ایون مطلب کم کسان لیډیز سره هغه نه وي موږ کسان نه وي نو هغه ایمرجنسی کې بهر وځي نو خپل هم راځي ورته نو دغه انتظار کې انتظار اشد من القتل نو انتظار ډېره خبره ده
اوس د دغه پیښې نه پس چې کوم خلک وژل شوي وو د هغې نه پس اوس څه حال دی کیمپ کې څه حال دی
کیمپ کې ستا خبره ته کوم ای ډی پی سمیانس کې مایوسي دی او هغه مطلب د پریشانه دي خفا دي او غواړي چې یاره موږ په سسنه څه طریقه باندې کیمپ نه وتي وه ځکه چې هغه ماحول چې کوم دی هغه صفه خبره دی خلکو باندې ښه نه دی لګېدلی او هلته کې مطلب دی چې یو قسم ته پریشانی دی او بل غټه خبره دا دی چې کسان ورسره فیملی دي ماشومان دي ورسره نو هلته د سیفټي څه طریقه یې سیفټي زموږ نشته دی که نه موږ وایو که ایون که دغه کسان ته حالات بیا هم راغلل نو فایرنګ که کېږي ډزې کېږي نو هلته بس کولو څه طریقه نشته دی ټینټو دي او پردې دي هغه باندې خو ګولۍ چې راځي یا خو په فرسه باندې لاګي
د یو کډوال محمد وزیر نه مو وپوښتل چې په یاد کیمپ کې تر ټولو لویه ستونزه څه ده نو محمد وزیر وای
په کوم کې هو ونده مسئله ده چې یو د خیر نه ده لکه په ول تکلیف خدا غدا لکه موږ ته په زیات نه لکه د ګډ پاس مسئله ده چې تا سره بیمار وی لکه 11 بجې نه بعد ون څه 11 بجې نه بعد ګډ پاس بندې او 11 بجې نه بعد ګډ پاس بندې بیا 11 بجې نه بعد کا تا سره ګډ پاس نه کې بیماری او کنو را خبرې وی بیا ته بغیر د ګډ نه نه څه پاتې دي
اوس په دغه په کوم کې تا ته مسئله پیښه شو ته بیمار شي او ته غواړې چې ته بهر لاړ شي نو تا نه پرېږدي یوولسو بجو نه پس
او 11 بجې نه بعد بیا تا نه پرېږدي او 11 بجې نه مخکې چې که ګډ پاس درسره وي بیا تلی شي او چې ګډ پاس درسره نه وي بیا نه شي تلی
او که د یوولسو بجو نه مخکې ته بهر پاتې شي او ته بیا ته غواړې کیمپ ته نو ته بیا راتلی شي
او چې ګډ پاس درسره وي بیا ته راتلی شي خو لکه غټه مسله د ګډ پاس ته لکه بله رضیا په ګډ پاس باندې ځنې دونه نقصان جوړ شو چې دوه پسې مړي وشول او زخمیان پکې وشول
د هغې رویه څنګه ده
رویه خو بس داسې څه دي چې لکه ته ورته وایې چې مجبوري که نه هم شکریا چې دلته کښې داسته چې بس مجبوري ده هر څه واره دلته کښې چې هر څه وخلي لکه په لاین کښې به وخلې که راشن وي دوه کیلو خجورې به وي ته به ورته درې ګنټې څلور ګنټې په لاین کښې ولاړ وې بیا هغې داسې ده لکه ځنه خلکې ملګري دي بس د فوج سره د ایف ډي ایم ور سره چې چا ملګري دي هغې ته پره هېڅ تکلیف نه شته بس په ملګري ور سره ګنټي ورته وکړي رینګ ورته وکړي بیا هغې ورته سامان را وړي رسن اخلي او چې کوم خلک ملګري نه شته غریب خلک چې هغې په لاین کښې ولاړ وي د دوه کیلو خجورو دپاره تقریبا دوه درې ګنټې په لاین کښې تېروي او دا ګرمي ده په دا ګرمي چې ډېر خلک داسې وي چې د ګرمۍ نه خراب شي او بېوشه شي
او دغلته کښې ده چې کوم خلک په قطارونو کښې ولاړ وي نو دې د پاسه کوم د سور انتظام شته
د ګډ پاس چې کوم ځای ده په هغې کښې تقریبا داسې لکه په سو فیصد چې تیس فیصد ځای په سیوره باندې اچولی دی باقي چې څومره ځای دی لکه هغه په نمر باندې وي
او دا چې نور د راشن اخېستو کوم ځای نه وي
په هغه ځای کښې نه شته په هغه ځای کښې څه بندېباس نه شته بس هغه ځای کښې لکه هیلی پیډ ده د هلیکاپټر والا هیلی پیډ نه وي هغې سره په لاین باندې خلک ناست وي او نمر ته او هېڅ هغه نه شته لکه ترتیب نه شته د سیوره والا
او دا ستاسو د زنانو څه حال دی دغلته
کښې خو
زنانه خو نرسوی خو دادا چه یاوزی که خطیر نستا ده ایسی خطیر نستا نده مشوم خطیر استا و نده زنانه خطیر استا زنانه بیو علتا که پلان که ناستی و چه کم فوجی برازی هر کسم خبر بدتمیزی و سرکوی و داوی نگوری چه دا زنانه دا خطیری و که پا دنده وی پا دنده وی و که نرسو خبر وی که نزلی وی عرصو برده وی لکه دا دب نشتا دلتا که دا سوی نا و دا بچو سا دب نشتا
استاد رسوی محمد کلی در تیادیگی پا دی کم که جون چکے سنگ فیل کے سنگ احساس کے
اے بالکل لگا کیم کے خدا سے وان جب کیم کے جسم رکھا لگتی دا ٹول دا مجبوری نہ دلتا پتی کیگی کنے نور اس دا کیم حیثیت نشتا خدا دے چہ مجبوری نہ چہ کرونا نشتا او چہ نور سمسلی وی دا دا گے وجنا کیم کے پتی کیگی نور خو لگا ڈیر زیات مشکلات تھی کیم کے کلی کو خام خا ہر چاتے ا دی گی خپل وطن کو خام خا کشمیر وی لگا دا ودی کی ڈیر پاس اس ویتا مسئلہ دا چہ پکار خدا سوچ دا کیم خال کے دبر رسدا سے کاڑو اچ پکڑ بندے ہوتے اسو نا ہوتے اسو ہا کو مخفل رہائشی دی تاکہ تخفل خصوصی کار میں لو شوے
پدی کیم کے ت سنگ فیل کے ت یو قیدی پہ ہس با نزان فیل کے د یو کڑوال پہ ہس دان فیل کے د یو متاثر پہ ہس ک یو قبائلی پہ ہس ت زان س گنی پدی کیم کے
کیم کے وسہ زان دس گانا لکا یو قیدی نہیں وچ قیدی لکا یو مر گئی تے پنجرے تا وچ یو قیدی زکو خپل دس وایم سی متا و خپل زان دس لی دسی لکا قیدی تے ویزا کچ پخپل مرضی بندے نہ تا سرا علماء بہر نہ رستے سے نہ تا پخپل مرضی بندے خپل قضا بہر یا سی سے نہ خپل خور بہر نہ رستے سے لکا ہر س د فوج پ انڈر کی دی پ ایمی خپل مرضی نہ سٹا لکا مون تا خپل زان دس کتے سی لکا قیدی سرا تے کوم عمل سی دس مون سرا سی
یو بل کڈوال ابوبکر صدیق چې د خپل وړو ماشومان سره په یاد کېم کې میشته نمو پښتنه وکړه چې په کېم کې د کورنۍ څنګه ژوند تیری نو ابوبکر صدیق وای
ډېر کمزیرا سړی جی مجھے کی مجھے پکیم شاہ بے پڑھ دینا پریتی ہوں تاسی ہو گو رہی بے پڑھ دینا ہی ہوں وہ شمسی میں کڑی ہوا پر لازر آری پہی اب لگ رہا زیغا بے مدت رہا وہ موبائل بچ دخواست رہتی بجلی کم زیری رمونہ ہو ریاد ہو وہ دے بے دیر تکلیف ہو رنجیت گوندے رمکش گوندے سر امری آکرل جب بے تکستان مانے کانا چیزے رزا میں ستلی ہے چیزے پر بل بندے دا زر ویزے لکا خپل بال بچ ہوں پہ تاری مبتا آدم را خیال ستا ہوں تو موار اوڑ بل بچ دی کانا پہ دماغ شخر اپشوی دی تکلیف نہ دے مصیبت نہ اے وہ یوں میں چاٹتا دے نہیں اس تا یو گوری دا کسان ہوں او پلرگی میں ولا چوری اس اور اگلا اون چہر کو پڑ دے رات تک پڑ دے یہ دیکھو
تو اے کنا چہ دے تعلیم یافتہ خلق کو ډیر قدر کو ما دے تعلیم یافتہ خلق کو ډیر عزت کو ما پر کیم کی چہ دا کم تعلیم یافتہ فوجیان دی یا دا نور خلق دی ستا قدر کئی کنا صرف تی قدر کے
لا مو قسم دے پمو سره چا جا دا کری ای پاو جولا مو پڈن دی وای خان صاحب
ہاں پڈن دی وہی
اے قسم پکڑے کے والا ہوں او اس گناہ میں نہ کرا دا نو نو سره جا ولا ہوں نن په پنځل ورته کړی دا کنه خپل پیه ده
د بکخیلو د کډوالو د کیمپ تنظیم د پاکستانی پوسټ د سرتیرو په لاس کې ده د یاد کیمپ مشر بریګیډیر مختار په کیمپ کې د سہولتونو او ستونزو په اړه مشال ریډیو سره د خبرو نه انکار وکړو خو په یاد کیمپ کې د کډوالو د غستنځمو د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر مخته کې خو دي او په سر کې مو ترې د کډوالو د لوی غختنې په اړه وپوښتل چې دغه کډوال به خپل سیمو ته کله ستنوي نو نو موري وای ګوره
داخله چې کله راوتیو کنه ډیر لویا بے ترتیبے باندھے اور اگر ماحول دا سے جوڑو کہ سرحر سڑیر گڑ وڑو اور چونکہ اس کو خلق دل تک سیکل شری دی واقعی کم ترتیب جوش ہے دے اگر خل سوچ بچار پر جوش ہے دے دارے مقصد سے تو صرف گھر گئے پرتم تکلیف داخل کرو تو واپس دن واسطے کہ پتا کا تکلیف واپس لا شروع سنو تکلیف سر پر مفید کرے گی الٹا پلو پلو تو اور ایسی مفاوی اصل بان نے بہار کوشش دگر دا حکومت ہے گھر سے ٹولا علاقہ فلا 100% نہ دا کلیئر چې کوم علاقه کلیئر دي نو هلته بنیادي سہولتونه چې کوم دي هغه څه ډیمیج شوي دي او څه باندې کار روان دی نو که چېرې دا خلک دي واپس ولیږي ویل چې بنیادي سہولتونه لري نو بیا مسئلې جوړېږي نو حکومت چې دا ترتیب روان کړی دی ما هغه کلي له غریب دی لومبی په کلي کې د بنیادي سہولتونو د انتظام درست کړي چې د خلک نظرې هلته لاړ شي نو بیا یې نور په تکلیفه تر مخه نی او صرف دغه یوه مسله ده او دغه کې خلک انشاءالله روان دي چې د روژې د لاسه یو څو ورځې بریک لګېدل دی خو بیا به انشاءالله دوباره همدغه روژه کې
امید دی چې دا واپسي دوباره ریزوم شي.
ظهیر الدین صاحب، تاسو د بنیادی سہولتونو یا د انفراسټرکچر خبرو کنو د شمالي وزیرستان کې چې د سمر سیمې چې د پاکستان پوسټ کوم دا وکی چې دا صفه شوی دی تاسو وای، نو آیا د دې کم یو ترتیب جوړ دی چې اول به دا سیمه بیا دا سیمه بیا دا سیمه کنه هپ هزارد هر ځای کې د بنیادی ډانچې د جوړولو عمل روان دی؟
نه دا بالکل نه، دا سکم نیچر آف ڈیمیج جو ہے نا اگر تو ہر علاقہ کے ڈسکنٹ ہے اور سکم جو ہے کہ زر واپسی ممکن ہے دا کوانٹم آف ڈیمیج لگ دے انو حکومت ہم کوشش کی تھی یار التے کے دے دا خلق منگا زر در زر واپسی کو لیکن سٹیل بام تحصیل کے دا سکم ڈیمیج شروع اگر لگ شروع میں سٹیل بام دخل کے واپسی شروع کرا جگہ شانت نورم سکم اس ان شاء اللہ کا پلان کی کم کلی دیتا اگر کل سکم کے ڈیمیج لگ دے اور جب بنیادی سہولتوں میں جیسے کم بھی اگر ریوائز کول آسان بھی اور زر کی دی بے نے لگا پہ ہے فائدہ کیسے کہنے سے پورے جگہ لو ایریا دا نو بیا بنے دا دے جے چنے بتا اگل دے کہ تو سچ پر ترتیب روان دے تا سما سے جمع کی ہوئے صحیح اگر ترتیب پتہ دا اصول باندھ رہے چھ کم دے کہ لگ ڈیمیج کرے دے اور نور کی کم ریسک
ظہیر الدین صاحب لکه اسې خو ستاسو د شمیرې او د حکومتي شمیرې تر مخه د لسو لکو نه زیات خلک به کوره شوي دي، خو په دې کې ډېر لږ د دې بکخېلو په کیمپ کې دي، شل زره کورنۍ دي، او زیات په میډیا کې یادیات چې کومې مسلې رامخته کېږي د دې کیمپ د وجې رامخته کېږي، مخکې ورځو کې هغه یوه ستونزه ملته شوې وه، نو د دې کیمپ د خلک چې کوم دي د کومو علاقو دي او د دې د واپسۍ سره انتظام شته؟
په کیمپ کې خو مختلف علاقو خلک پراته دي او جلد دي داورون دي وزرون دي په کې د مختلف علاقو خلک دي په هغې کې په کمه ټایم پورې تاسو د کیمپ د مسلو خبره کوئ نو ګوره کیمپ خو پوره د فارمیشن د لاندې دی، پوره یو سسټماټک طریقې سره جوړ شوی دی چې کم زمونږ د سټیټ اډمنسټریشن د ایف ډی ایم اے او د نورو خلکو چې کومه کیفاسي پرې زیاده هغه کیفاسي مطابق په کیمپ کې انشاءالله څه داسې خبرې نشته دی خو څوک چې تاسو ته هم پته د ټیکل نه کله څه داسې حالات جوړ شي چې د خلکو هغه کسه مسلې هغه پر ټایم باندې د هغې ازاله ونشي د خلک هغه ایشو ایجوکیټ کړي ادروایز خو زما ذاتي خیال دار چې څومره سهولتونه دي په کیمپ کې ورکړل شوي دي فلاوې دا کوم خلک بهر په دا پرایویټ کیمپونو کې او رخ په دې وخت هم پاتې کیږي د هغې په تنافس سره په کیمپ کې زیات سهولت.
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستاسو هم ستونزې وي نو زموږ تر غوږی ضرور راورسوي. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 24 21. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
چمدلا سون قلم اخلی کتاب اخلی چمدلا سون قلم اخلی کتاب اخلی پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی چمدلا سون قلم اخلی کتاب اخلی پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی گل وطن کی اور بل دے دغلا سام گل وطن کی اور بل دے دغلا سام گل وطن کی اور بل دے دغلا سام گل وطن کی اور بل دے دغبو سی چپ ظاہرا محراب اخلی دغبو سی چپ ظاہرا محراب اخلی پوہ پنیم داد کم جرم حساب اخلی پوہ پنیم داد د کم جرم حساب اخلي دور جامے چہر وگڑی میں اغسطی دی دور جامے چہر وگڑی میں اغسطی دی دور جامے چہر وگڑی میں اغسطی دی دور جامے بدا سے حال کی سوکھ چان بگلا بخلی بدا سے حال کی سوکھ چان بگلا بخلی اوہ اپنے ام داد کم جرم حساب اخلی اوہ اپنے ام داد کم جرم حساب اخلی